السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخی هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنځشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرګ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یو وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړې. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې، پنځه نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د خځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوی حنفي د چهارشنبې په مخام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یوه خبري کنفرانس کې وکړه او ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینه یروان ختیځ ته په 110 کیلومتري کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. د خبرونه ډیره برخه نور بس د خبرونه ته ځانګړي شوی. قربانې زموږ همکارا ملالې بشیر ده چې شیبوک استودیو ته راځي، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په داس حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 100 کسان وژلي او تر 100,000 پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل لمخې سړه څپه به یو بل اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 24 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفی 3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې دې چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
ومورېدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او له کبله یې د زیانونو په اړه باندې اوچا او دغه راز سره صلیب اندېښنې ښودلي. دا چې سړه هوا چا ته ډېر زیان اړوي او د کومې کټګورۍ خلک ډېر له خطر سره مخامخ دي، همدا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د یوې مرکې په پیل کې د چارو له کتونکي عبدالنصیر رښتیانه کړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو شو چې برف وري یا بارون نه کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډېرېږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډېره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږئ چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف باران ډېر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلکو بېوزلو خلکو تا دیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا 70 کسان د دې یخنۍ له امله په خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلي چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډر او معیاري جادې یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپ تاسو دې ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګو غږیږي چې ډیرې کوم طبقه خلک متضرر شوي دي یا زیان ورته ورسېدلی دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت د اقتصادي لحاظه ډیر وضعیت خراب شوی ده، ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېږي ځکه چې هوا ډېرې یخېږي، او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجنه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسي نه لري، او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغې څپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو، او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته کوي همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې که دا یخنی دوام عمومي ډېر خلک به متضرره شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دده خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ راډیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډېر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې
تر دې وروسته آزادۍ راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو کولی سي موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمیر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی دوی له افغان ښځو او نجونو له حق دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سې شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
ټول هیوادونه قطر عربستان ترکیه ایران هلته مسلمانان اوسیږي تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي درس وایي
عقله نومیږي په کابل کې د مورا پوهنتون د تپانځي ماسله وا چې اوس په کور ناسته ده عقله وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی یو افغان نجونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوي دي عقله ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق هم ده چون هم زده کړی وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي کله چې دا ناست کېږي د اسلامي کشورونو طرف نه ترکیه او ایران دل طرف نه خیر دی سی خو د ناستو مقابل کې باید یو تغییر په افغانستان کې راشي نو
د طالبان حکومت په تیری دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر تګ بندیز ولګوه او دغه شانې په نادولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي وو او د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکار منه کړی وي مدني فعال همیرا قادری وای ډیرای دغه میرمنې چې لکار راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټونکې وي
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوي چمتو کړي او دا د خیزو قانوني حق دي دنده ترسره کړي د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلاکه حمایت کوو
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي د دا پداسې حال کې د چری ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړي دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د دغه کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوجکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشاند اسلامي همکاریو کانفرنس د لارې له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکوي زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبان د حکومت نظر هم ولرو خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونه ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې راغلی و تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې دا مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیونو څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له چهار شنبه څلور وشت ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د مازیګر له څلور تر پنځو بجو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي دي چې هغه څه چې د مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. دې ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تیره دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته له تاګه منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک ته رسیدو وروسته لومړی د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوی وکړ. تفریحي پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسي کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ سوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به یې په همدې خپرونه کې راواخلم او خپاره به یې کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې پخوانی غړی آغلی سایمه خوګیانی، د ښځو د حقونو فعال آغلی خاطره اسحاق زی او د ښځو د حقونو فعال اوژې امیل میلمنی دي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به آغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واورېدل چې ملګری ملتونه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړې دي چې له طالب چارواکو سره ونډې وکړل، دوی سره لیده کاته وکړي او دوی قانې کړي چې نجونې درس ته پرېږدي او ښځې کار ته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټولو درنو ورځو ته سلامونه او نیکې هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدا رقم ملاقاتونه د دوی سره دوامداره وي. نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، دوی سره خبرې وکړي. همدا رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ وویل لکه د اسلامي وادرو استاد دلته راشي، دوی سره خبرې وکړي. نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خو دوی ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بنده نه ده او جواز لري. او خوځوانو نه مثلا خوځو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروع غالو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نزدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه ودلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خوځو تعلیم کې کار یې کولو. نو اوس دا نوی شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هیواد دی، دا شی نشته. ښځې تعلیم نه بندې نه دی، په ایران کې بندې نه دی، په ترکیه کې بندې نه دی، په مصر کې بندې نه دي، څومره اسلامي هیوادونه چې دي دا بندې نه دي. نو طالبان باید په دې قانع شي دا د ښځو مسلم حق دی، تعلیم او د کار. نو چون ښځه بشر دی او دا بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي چې باید تعلیم وکړي او ورسره باید د کار زمینه ورته برابرې چې کار وکړي. خلکو دوه خو شرایط لرل، لوی چې مثلا محیط برابر دی، دار نه دی، اغان دي. افغان جنکې ټول شیان ورسره منلي وو، یعنی پخوام په دفاع کوم چې د افغانستان جنکې او ښځې به حجاب اخلي پوهنتونو ته، مکتبونو ته، کار ته. خو بیا هم که دوه ځینې شرایط واقع مثلا ومنل، مګر متاسفانه موږ ولیدل چې پوهنتونو کې د امتحان اخري ورځې وې، دوی ورته دروازې وتړلې، یعنی پنځه کاله شپه کله سره خواري وو چې فاکولټه وې، په اخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نه دي فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلک خپل اولادونه فاکولټې ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي، پور وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه، مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا چې هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، دلته مثلا خلک تسفاوی کېږي، دلته خلک تسفاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څومره پوی پیدا کړي، خپل وطن کې لاس روپۍ پیدا کړي، خو چې به عزت ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دویم دا چې دو اولاد محرومېږي د درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټول ته په کور کې دوی پر سخته ده، هم پوهنتونونو کې وي، هم مکتبونو کې وي، یو عالم پاره پی کړي وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي، او که قانع نه شي دا یې دوه په تاوان دی. نو د خپل انسوا ته ځي، لکه تر اوسه چې په رسمیت ور پېژندل شو، پس دېنه به څوک په رسمیت نه پېژني، او همدغسې به یوازې پاتې وي. خو دا به بالاخره افغانستان د خلکو دپاره تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي، موږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی اعلان وکړي چې اویان خره مړه شوي دي د یخنۍ نه. یعنی که دا یو نړیوالو سره کومک ونه کړي، نو افغانستان خو خپل کفاله دی چې نه لري، په دې اړه دوی هم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګرنی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خاطره اسحاق زی صاحب، استاد څخه به د همدو خبرو په دوام پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستیال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې له مرشرې سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری هم ورسره دی، دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه، او دا یو مسلمانه چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. دې د چارواکو څخه غوښتلې ده چې افغان ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکي خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د ښځو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام درنشته ستاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هغه په ټوله کې کراسه موږ غېږم به مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچلانو څه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تېرېدو سره د ښځو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، د کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیچا، هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودی چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولنې چې مخکې په تیرو شلو کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی و افغان ما ونه لیدل چې واقعا د دې ملاتړ موږ په رښتینې ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې نقل په دې او کچیرې دسته ماپینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو دی، یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای شوی. تاسو ول څه شاید وڅ په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول، نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رخ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونو او کاغه غیر اسلامي هیوادونو. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان که هغه خویندې دي که هغه میندې دي که هغه ځوانان دي په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي که د داعش په نامه یې په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هېڅ نه وه حتی هغه مشرانو مخکې یو اعلامیې خپرولې د خواخوږۍ هغه هم بندې سولې. نو نړیوال ټولنې هېڅ نه وه کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوی. ولې راځو که چېرې اوسني حالاتو کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلې وه افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې واقعیت د دې هغه خواخوږي هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه اوسي، په رښتین ډول که چیرې واقعا نړیواله ټولنه امریکا یا هم دغه اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځینې واخلو او ډېر لاسته راوړنې به ولرو. همدا طالبان به تاسو وګوري هم به د جمهوري نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دوی ومني. ځکه کله چې دوی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاستئ چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لڅ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لڅ مخ باندې خبرې ورسره کولې، که هغه نیمه کالي اغوستو د هغوی سره هېڅ به دوی کوم اعتراض نه درلودې. خو کله چې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شول، حکومت د دوی په واک کې سو، نو دوی بېرته هغه مسلمانان شول، دوی طالبان شول، دوی بېرته هغه سخت دریځ کسان شول. آیا ولې د دوی دغه سخت دریځ په دوحه کې نه و؟ د دوحې په ناستو کې دوی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانانو پر دې باندې واقعیت باور کړو، دوی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دوی به هم د یو ډیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان اوسو، جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دوی ته ورسېدي، نو دوی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې اصلاً سړی نسي کولی چې د هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د 40 میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هر اونۍ دي ترالیژنو دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړی وای. که دې واقعیت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو. موږ په دې پوهېږو چې طالبان خپل نه دي راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي دي، تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله ترسره شول. نو دا ټول واضح ده. دا جواب ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم، ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعا دغه اوسني حالات نه دي پر پیرسو، نو دوی کولی شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیې سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان به هم د خپل دریځ تغیر ورکوي او څو به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحاق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژی امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقهار هر بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي په خپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زموږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زموږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي، او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې ښځې خو په تکلیف نه دي، دلته ماشومان هم په تکلیف دي. ځوانان تاسو ګوري چې هره ورځ د دا وطن پرېږدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځاینه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوهه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دي ځاینه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړې ډوډۍ جوګه دلته نه کېږي. کار نشته، روزګار نشته، نو دوی تښتي. باور وکړه چې متقاعدین ته معاش دوی نه ورکوي، نور څوک چې په مامورین چې په دولت کې کار کوي هغوی په کورونو کې دي، هغوی در په در دي، عاید نه لري. ته باور وکړه چې دلته څوک په چا باندې پور لري، پوهیږي چې نور کاروبار نشته، په هغه باندې غاښ لګوي، د هغه پوټکی وباسي چې د هر ځای نه کوي ما ته پیسې راکړه. خبر نه دی، خو خپله ښه پوهیږي، درک لري چې عاید نشته، کار نشته، روزګار نشته. یعنی خلک په هر رقم په تکلیف دي. چې بیرون وګوري چې دا موټر هم په لاره ځي، ته به وایي چې دا هم رواني تکلیف لري، او خلک چې روان دي خو یو به ته خوشحاله ونه ګوري، ځکه دوی په سر اخیستي دي د روزمره او ژوند پرمختګ دپاره، کار نه، روزګار نه، اقتصاد صفر، نور کاروبار، ژوند ختم. او هر کړنې چې دوی کوي، دوی صرف هغه څو خبرې محدود چې دوی وایي په دې خاطر، په دې وجه چې موږ پر رسمیت نه پیژنې، یا زموږ سفرونو بندیز شوی دی، او یا پیسې تاسې بندې کړي. پیسې خو هغه ضمانت بانکي دی، هغه داسې نه دی چې هغه په کار واچول شي. درسته دی، اما دوی سره بیا هم هغه مرستې کېږي چې کسوړي ورته لیږي، هغه هیڅ چا نه دی لیدلی چې څنګه کارول کېږي، څنګه مصرف کېږي، کومه دي، څنګه دوی ته رسیږي. خو دا زه د دواړو خویندو خبرې تاییدوم، څه چې دوی وایي هغه حقیقت دی. هغه ملاتړ چې ملل متحد او نړیوال ټولنه دوی سره کوي د پردې شاته، او دوی هغه د چلیږي، نو معلومداره خبره ده چې کومې خبرې چې دوی کوي هغه به صادقانه نه وي. هغه به ډېر نمایشي چې دوی راځي خپل غبرګونونه، خپل هغه تاثرات ښیي چې موږ دوی سره موافق نه یو، مګر ولې تاثیر نه کوي؟ اسلامي ټولنې ته دوی څه توجیه لري چې په خپله مسلمان دي، او هغه راځي دوی ته وایي چې تعلیم خو په اسلام کې بندیز نه لري، او روا ده چې باید نجونې او هلکان یو ځای تحصیل وکړي، دواړه حق لري، د دې اسلامي حق ده. نو خبره په دې کې ده چې امکان لري چې نورې خبرې وي چې موږ نه پوهیږو، او دومره دوامدار شو که دا لا پسې دوامداره کېږي. میډیا خو فعال نه ده، دومره د ولږې نه خلک خودکشي کوي، ځان زندې کوي چې نشي کولی خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي، ټول روانې شوي دي، د دې راپور څوک نه ورکوي. ته باور وکړه چې موږ خپله وینو چې خلک په څه حالت کې دي. خلک خپله ځان له منځه وړي، د ولږې نه له منځه ځي، د یخنۍ نه له منځه ځي، شرایط نشته، برق نشته، روزګار نشته، د خپل د کور د ګرمولو دپاره امکانات نشته چې اولاد خپل ګرم وساتي، اولاد یې له منځه ځي. تاسو لاړ شئ شفقانونه سایه واخلئ چې څه حال دی. نو دا رقم ژوند که نور هم دوام وکړي، تاسو فکر وکړئ چې تعلیم د یو ملت د بقا خبره ده. دا خو د دې نه ده چې ته څو ورځې یا څو کاله به دلته اوسي، دا خو تا لوبه وکړه د انسانانو د سرنوشت سره، د میرمنو، د نارینه وو. همدا اوس د تعلیم کیفیت تا دومره کته ده لمای زتلل دي اصلا تعلیم وجود نه لري په نوم غالکان د پرم تعلیم ته اغانه لري یعنی پاغه لحاظ چې دی باید کار کړی وي نور هغه کیفیت لا پسې له منځه یوړ دا ټول د اندېښنې وړ دی دا ټول بنسټیز تاوانونه یې ورسول خدای دې خیر پېښ کړي
مننه اغلی امیل زبیرت تاسو ته راځم اوریدونکو موږ ته د نقیب حقمل په نوم یو د ازادي رادیو اوریدونکو پیغام لیږلی دی پر فیسبوک باندې د لیکل دی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ او شریک کور دی او هر یو په دغه کور کې ګډ حق لري باید هر یو تخپل حق ورکول سي زه به ور په ور ستاسو پیغامونه چې موږ ترلاسه کوو د فیسبوک لاري یا هم د واتس اپ لاري په دغه خبرونه کې تاسو ته شریکوم اغلی خوګیانه ز تاسو ترځم زما پښتنه تاسو خدغه د لک تاسو چې واوریدل چې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو چارواکو ته ویل دي چې د دوی د خپل ویان په وینا چې شاغلي متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویل دي چې د طالبانو پر رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو د سفر بندیزونه نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونه افغانان له ستونزو سره مخ کړی دي ایا تاسو فکر کوئ چې دوی چې د افغانانو ستونز یادوي اصلا هغه ستونز یادوي چې د طالبانو حکومت په خپل ور سره مخ مخ دي ځکه دوی په رسمیت نه دی پیژندل سوی ستاسو په نظر آیا دا په دې معنا ده چې طالبانو چارواکي له نړیوالو سره د افغانانو پر حقونو او د هغوی پر هوساینه مذاکرات کوي د افغانانو پر سر باندې مذاکرات ورسره کوي او د ځان لپاره ورڅخه امتیاز غواړي
مال نه دی راځه نه دا کوم شان چې دوی ورته یاد کړی دي وزارت خارجه البته نو دا د ځان لپاره امتیاز وخته دي دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شي او باید هم نه پیژندل شي ځکه دوی د ټولنې یو قشر د بدبختۍ سره مخ کړی دی بالکل سړي خو څه کوي هغه د کور خبره ماشومان سړي ښځې ټول دغه سیناوري سره مخ دي واځي ښځې نه دي او ښځې ډېرې زیاتې د ټولو اساسي حقونو چې انسان باید ولري د محروم کړی دي ان د انسانیت چوکاټ نه به بهر کړی دي دا یو موضوع بل دوی چې وایي چې کسان بانکي دغه مشکلات نه دوی ته کچوړې راځي پټ ښکار نه چې ته مصرف یې څنګه کې چاته دا موږ ورکې حساب نو ورکې حساب دی نه دي دا دیګو او دریم دا چې دوی په فورمو باندې بندیز دوی چې کوم ځمنه کړې وي په دوه کې دوی چې مړ کړې دي چې دوی سفرونه ما سم بندیز مې سکه کې دا کار ملل متحد وو کې دا ښکارا د افغانستان د خلکو سره په خصوصي خبرو سره د خوني اعلان ولدي نو هم دا نه وی چې دا تر اوسه په رسمي توګه پیژندل شوی دوه باندې فشار دی مثلا دوی ته پیسې ورنه کې کېدې شي دوه باندې فشار دی چې زور د افغانانو نه وځي زور د افغانستان د خلکو نه وځي نو هم دا کوم کې دوه سفرونه باندې باندې چې دوه باندې فشار دی نو کدا کارونه ملال متحد وکړو خو خلاص خبر تن او دوی به څوک له خوځو په حق دوه په شرایط ورته وکړي چې موږ تاسو ته دا کار چې کوو دا شرایط چې نه په ټولو وخت په ځی خدای ټولو په خو باندې کارته شي او د افغانستان خلک اوس څنګه په خانه یا ځای کې لا وټول لري د بیان ازادي به هر څوک لري د خپلې سره ازادي به هر څوک لري د تظاهرات ازادي به هر څوک لري ماره مس د افغانستان اکثره خځې چا خبر کون دي ودونې نکړي ته ماره کوڅه کې څنګه پیسې باندې واخلي شې باندې دي ورنشته یو خځه ضرورت نه لري دا اوس چې یو خځه شکرې تکلیف لري هغه مجبور ته چا خبر ده شو کې کوم کې امکانات لري کلب دی ویوان کې پارت او تلین شي هغه څوک خپل وړ کېږي دا مشکلات دي چې دوی د افغانستان خلکو ستون سره مخ کړی دي یعنی دوی د غدرې شاین مثلا د درې سن زری په مداري کې مګر خبره دا چې د افغانستان خلک د دې زکه ستون سره مخ کړی دي افغانستان خلکو ستون دي د دې درې شاین دی واجب دي هغه دوه حکومت سره بواجب دي او نړیوال سازمان باید ته متوجه وسی چې خپل شرایط بدلو ونه مني د خوځ اساسي حقونه باید بدو ونه مني د نارینه حقونه باید بدو ونه مني ماشومان حقونه باید بدو ونه مني نو چې کله هغه شرط تجمن شو نو به کوم سره اړه معاملې کې هغه دوه کار دي مګر هغه لږه نو چې مشتون دی وی دا زمونږ نمائندګي نه کړی دا افغانستان د خلکو نمائندګي نه کړی دا فقط خپل شنو جوړ دی مننه
مننه اغلی خوګانی اغلی اسحاق زی د همدو خبرو په دوام باندې تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو په نظر کله چې مخکې جمهوریت نظام وو هغه مهال پر ګڼ افغانان په حملو کې وجل کېدل یا هم د نړیوال په بمباریو کې ځینې وختونه داسې راپورونه موږ درلودل چې ملکی کسان هم په هغو بمباریو کې وجل شوي دي او همداراز ګڼو هم د ګڼو حملو مسؤلیت طالبانو اخیست او پر خلکو باندې حمله کولې. هغه مهال هم افغانان عادي افغانان له ستونزو سره مخامخ وو، امنیت یې نه درلود، او اوس هم ستاسو په نظر آیا بیا هم افغانان د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بند پاتې دي چې طالبان لکه اغلی خوګیانی چې ویل چې دوی له نړیوالو د افغانانو پر سر باندې امتیاز اخیستل غواړي او ملګری ملتونه باید قرباني فشار راولي د دې پر ځای چې د دوی خبره ومني؟ تاسو د افغانانو د وضعیت په اړه څه وایست؟ آیا دوی پرشتیا هم د دوغو دوو ځواکونو ترمنځ بیا هم بند پاتې دي، د دوغو دوو قدرتونو یا د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ؟
مننه. دقیقا له بعد مرغه افغانان په تیر څلوېښت کلونو کې همیشه د سون توکي وه، نه یوازې چې زموږ خپل سیاسي مشران صادق نه وو د افغانانو په وړاندې باندې یا د افغان خاورې په وړاندې باندې، بلکې نړیوال هم تل زموږ سره لوبې کړې دي. او نه یوازې چې دی تل طالبان ته تاسو پوښتنه ځینې وکړي، د دې دغه بحثونه زه ګورم تعقیبوم، نو دی وایي چې موږ سوله راوستل، خیر دی که موږ د لوږې تحمل کو باید د لوږې سره کېږو، ولې حداقل موږ سوله راوستل. نو دلته اوس انتحار انفجار نشته، هر سړی کولی شي دی ارتي آزاد توګه باندې افغانستان کې وګرځي، ولې له بعد مرغه د ټول رسنوي پر مخ باندې دي. تاسو وګورئ کتیز حکومت کې جنگ روانو په څو ولایتونو کې افغانان وژل کېدل، ولې اوسن شرایط کې امنیت چیرې دی؟ تاسو د دې شاهد یاست چې انتحار انفجار که په هغه په شونځي خو لا اوس رخصت دي، که په مساجد کې دي او یا هم هغه ديني ځایونو کې دي یا هم شخصي کورسونو کې دي، هم هغه انتحار انفجار سورز مخ کې د بهرنی چارو وزارت په وړاندې باندې هم د یوې درنې چاودنې شاهدانو، د هغه ترڅنګ موږ پر سرحدونو باندې زموږ ځوانانو د لمنځه وړلو شاهدان یو، د هغه ترڅنګ تاسو وګورئ دومره د غلا او د فساد کچه د نن په افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې دومره لوړه شوې ده چې حتی یو کس نشي کولای د شپې پر شپږ بجو باندې د مازیګر پر شپږ بجو باندې خپل د کور څخه په سمه توګه باندې تر یو شفاخانه تر یو بل کوم ضرورت چې داغه د دکان څخه لري کتر روغتونه پر لري کتر یو درملتونه پر لري، هغه ته په سم باندې نسل لري، یا به غلش کی او یا به هم طالبان دري د اخلو په نامه باندې. نو دلته یوازې دا نه دی چې د مخالف ډلې سره دی جګړه وکړي او جنگ ودرېږي نور هر څه کول کول سار سور نه، دلته حکومت دی رهبری کوي، حکومت چې کله دی رهبری کوي دلته خلک کار غواړي، خلک د اوسېدو د پاره ځای غواړي، زمينه د کار سازي غواړي، همدارنګ ډوډۍ غواړي. ولس مو دقیقا چې دا اوږې خور د خبرې په تایید باندې چې د لوږې مري، همدا اوس په کوم کچه باندې په افغانستان کې په تیر سنو کلونو کې یخ دی، نو په هیڅ ډول باندې دغه یخ مهارېدو د پاره هیڅ نو سهولتونه نه لري، حتی هغه تش برق چې وو هغه برقونه هم لا نسته. نو دلته ګڼې ستونزې دي، نه یوازې موږ خوندې او سره مخ دي، بلکې زموږ ټول وګړي دي یو انساني ناورین سره مخ دي. نو زه فکر کوم چې کله دا ژمی خلاصي شي نو په افغانستان کې په واقعیت په ډېره لویه پیمانه پاتې دي چې انفجار او انتحار وسي، نو موږ به د ولس د لمنځه تلو یا هم د هغه انساني ناورین یا د لوړ د ناورین سره ری مخ دي د هغه امان هم له ځان سره ولرو. نو ولې بیا هم راځم د خبرو خبر ته برته چې یوازې طالبان د افغانانو پر سر باندې معاملې کوي، دقیقا لکه تیر حکومتونه چې کړی دي، د افغانانو په نامو باندې پیسې غواړي، ولې ټول د دې خپل شخصي مصارف پر مخ باندې وړل کیږي. کوم ځای کې د افغانانو سره مرسته شوې ده، کوم افغان ته چې کوم کاري زمينه هم مساعده وي یا هم په وزارتخانو کې هغوی دندې ترسره کولې، له بعد مرغه هغه کوم پخواني کارمندان چې دي هغه ټول له دندې ایستل کیږي، د هغه پر ځای باندې یو مولوی یو ملا یو طالب ګمارل کیږي چې اصلا په هیڅ شي باندې هم نه پیژ مطلق بې سوادان دي، اته تر ډیری پرې دی خپل تذکرې تر سره پرې نه لري. نو دی به څنګه کولی شي چې دی په یوه اداره کې کار وکړي؟
دغه ستونزې دي چې واقعیت ورځ تر بلې ډېریږي. او دلته طالبان خو وایي که دوی یو ډول خپل ځان خلاصي چې موږ نالوستي یا په حکومتداري نه پوهېږو یا دا دي یا ښا دي، په هر ډول باندې چې هغوی ته دغه پروژه ورکړل شوې ده هغوی خپل کار پر مخ بي. ولې دلته د نړیوالو مسؤلیت دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې موږ ګڼې لاسته راوړنې درلودلې، دوی سرمایه ګذاري کړې وه، نو موږ په خپل هېوادوالو د سر په قربانۍ سره موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې. ولې هر څه یوړه تر خاورو سره یې خاورې کړله، موږ لاړو د صفر سره ضرب شو. لکه هغه شل کاله مخکې چې موږ 2001 کال کې د صفر څخه شروع کړل، نو کله چې دا حکومت که په رسمیت وپېژندل سي یا هم بل کس ورسره راسي د دې سره په مشارکت سره دغه مسله مخته بوځي، نو موږ بېرته د هغه صفر څخه شروع کوو. یعنې دا شل کال لس راوړنې زموږ همدا اوس د ټول تاثیر کرده قشر په دې هڅه کې دي. یوازینۍ هیله د هر افغان اوسني شرایط کې دا چې څه ډول کولی سي د هېواد څخه سر پدې کې او د هېواد څخه ووځي. نو دغه هر هېوادونه چې کوم لس راوړنې درلودلې پرمختګ یې کړی دی یا هم په پښو باندې ولاړ دي، هغه هېواد د هغه هېواد په وګړو باندې ولاړ دي. نو کله چې زموږ تحصیل کرده قشر به وتو باندې یا هم هغه له منځه وړل کېږي یا هم سلدی ته تاسو شاهدان یاست چې موږ عفو اعلان کړی وه. ټول عفو سوي دي، یعنې که تېر هر څه سوي وه، ولې موږ تاسو ته شاهدان یو چې هره ورځ موږ تېر نظامیان زموږ سیاسون موږ هر یو دانه په دانه په ګوته کېږي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. چې دا خپل زمينه د دې مسایدي شغه کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی هم د هیواد څخه ولاړ سي ووزي، او یا هم د رواني حالت سره مخ دي که هغه یو هادي کراچوان دي که هغه سیاسون دي که هر څوک دي. ولې دا حالت د راګرځېدو په مخه باندې نړیوال تل موږ ته سلاس راکولی سي که چیرې واقعي شکل باندې دي غواړي چې افغانستان بیا د یو تروریزم د مرکز باندې بدل نسی او واقعیت زموږ د سیمې هیوادونه او د هیوادونه چې واقعیت په نړیوال ټولنه کې غړیتوب لري دی محفوظ ووسی او د دې بیا د ستونزو سره مخ نسی، بیا هم افغانستان د جنگ ډګر باندې بدل نسی، نو دی کولی سي چې طالبان سره بایات کړي، خبرې باندې وکړي، پر دې باندې فشار راوړي چې تر هغه وخت پر موږ تاسو په رسمیت نه پیژنو سره مرستې بندې دي. مطلب په هغه صورت کې چې تاسو باید دغه شرایط چې کوم د ښځو حقونه دي، انساني حقونه دي، بشري حقونه دي، د ماشومان حقونه دي، د ټول په ومه دي، په هغه صورت کې دی کولی تعامل سره وکړي. کچیر دې ته معمول په شکل باندې همدا کسونی او تر روان یو دی کومک کی دی د دې نسونه ماړي دي، نو دې د افغانستان د ولس دغه چپانه دی پراته چې موږ سره راځي چې نور موږ ولس کو ته هم داسې حالات هم روان دي. نو کچیر دغه مرستې یو هفته پر باندې سولې طالبان څنګه ژر هغه د تحصیلات حالي مشر ومنه چې موږ د دینی علوم تر څنګ موږ عصري علوم زده کړو ته هم ضرورت لرو. یعنی په دې معنی کله چې پر دې باندې بندیز راولګول کې پر دې باندې پیسې بند سي، دې مطلق جام پاتې دي، دې هیڅ نو پرمختګ نشي کولی، دې هیڅ نو دې مجبور دي چې د نړیوال سره تعامل وکړي. هغه د ریکي یو متل څوک د غریب څخه وایي سای واخله خو ډوډۍ مه اخله. نو که د پر دې باندې ډوډۍ ودرول سي نو دقیقا بل شک چې دی به دا نړیوال سره کښېني، د افغانستان د وګړو هر وګړي آواز به اوري، د نړیوالو حقو اصول به مني، بشري حقونو ته به درناوی لري. په هغه صورت کې موږ یو نتیجې ته رسیدلی شو. که دا کچوڼې ورته را روانې او دې ته یو سیروم را روانې او دې ډوډۍ پکې روانې، نو زه فکر نه کوم چې که 15 کاله نور هم تیر کړي دغه حالت به روان وي، همداسې انساني ناورین سره به موږ مخ یو، همدغه افغانان به قتلېږي، ترور به کله په سرحد باندې وژل کیلو، کله به دل وژم رو، کله به طالب مو د داعش په نامه وژنې، داعش مو د جمهوریت خوا په نامه باندې وژنې، دغه هر یو دغه رقم به روان یو او هیڅ نه ولا سره روان به نه لرو. نو زما من حیث دی وطن خپل هغه خوند ورونه چې په بهر کې ناست یو د افغانستان د زمینې تتر تکي، هغوی باید په دې اړه باندې پر نړیوال باندې فشار راوړي، د مظاهرو تر سره کول سره د ناس سره کوم چې دې امکانات لري، او نړیوال ټولنه څخه زموږ غوښتنه ده چې واقعي شکل کې واقعي غواړي چې افغانستان سره تاسې مرسته وکړي یا د افغانو میرمنو لاسنیوی وکړي. تاسې باید پر طالبان باندې فشار راوړي تر هغو د دغه اوسني ناورین څخه موږ نجات پیدا
ډیره مننه اغلی اسحقزی. اغلی امیل ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زما د پوښتنې مخکې به د یو اورېدونکي یو پیغام ولولم. زموږ یو اورېدونکي امان افغان موږ ته یو پیغام لیږلی دی. د لیدلی دی چې د ښځو حقونو د ښځو لپاره یو حقیقت دی او د ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یاده کړې ده چې دوی عملي اقدامات نه کوي او هسې خبرې کوي او یو طرف نه ورسره مرستې کوي او بل طرف ته دا خبرې کوي. د لیکل د چې باید مرستې ور باندې باندې کړي او بیا وګوري چې څنګه تغیر کوي. اغلی امیل ستاسو څخه به د اغلی شخصي د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې خلکو فکر کاوه چې که د طالبانو حمله ودرېږي امنیت به راسي، خو داسې ونه سول. د دوی په وینا جنایي جرمونه زیات شوي دي او دوی دا هم وویل چې طالبان د غلو په بڼه باندې خلک دروي. آیا تاسو د دوی له خبرې سره موافق یاست چې امنیت اوس هم خراب دی خو ډېر راپور کیږي نه؟
او واقعیتونه دي دغه ترخه واقعیتونه دي چې په دې ټولنه کې روان دي او موږ هره ورځ وینو اورو او ورسره مخامخ یو. دوی چې امنیت راغلی دی، امنیت خو تاسو او مخالف هغه سره خراب کړی و، اوس تاسو راغلی نو امنیت کوم امنیت؟ هغه امنیت تاسو وایئ چې هغه رقم اوس هم موږ عین بې نامي سره مخامخ یو. ته باور وکړه چې د ولګې نه مجبور دی انسان کله چې د ولګې نه مري، اولاد مري، هغه قتل هم کوي، هغه غلا هم کوي او جنایي جرمونه بې حده بې اندازه زیات شوي دي. یعنی ته باور وکړه چې یو څوک پوښي چې په دې کور کې یو څو روپۍ شته دي، هغه کور وهل کې یا تا دغه مکریانونه چې موږ پکې اوسېږو امن نه دي. نور همدا انفجارات چې پخوا وو، همدا هدفي وژنې دي، هره ورځ په مرموز شکل په نښه کېږي، له منځه وړل کېږي. هغه وایي چې داعش دی او دا وایي طالب دی او دا وایي فلان دی، دابستان دی. نو خبره په دې کې ده چې څوک ملامتوي، خو دا حالات روان دي، نه یوازې چې کم شوي نه دي، زیات شوي دي. د هغه وخت نه زیات شوي دي. دلته چې موږ اوسېږو، موږ ګورو، موږ د امن احساس نه کوو، ځکه چې کار نشته، بیروزګاري زیاته ده، غیر د هغه نه چې دا ترور ده او وحشت ده، هسې خپرېږي د بیرون نه چې موږ یې نه پوهېږو په مرموز ډول. همدا چې انسان پس له دې به انسان خوري، په دوکان کې به مواد خوراکه چې څوک دي خلک به چور کړي، ځکه چې ولږې سره مقابله کول خو سخته ده. یعنی دې نه وروسته به یو بشري ناورین وي، یو فاجعه به وي چې د دې مهار کول سخته ده. اوس چې دغه نړیوال ټولنې خپل پارونه وتړل، تاسو باور وکړئ چې ډېر خلک وو چې هغه ته احتیاج یې درلوده، هغه یو لویه برخه یې په پوښښ ورکړی وو. اوس چې میرمنې په کورونو کې دي، هغه کسان چې خپل د کورونو دپاره امکانات برابره وو، هغوی وزګار شول. دوی لپاره بې تفاوته دي، یو وایي په یو بس کې چې خیر د سفر کوي، موږ به داسې تدابیر ونیسو چې دې نه وروسته د هغه په یوازې پلار یې راشي کار وکړي، د هغه په یوازې ورور یې راشي. آیا ورور چې مسلکي نه وي، آیا پلار چې مسلکي نه دی، څنګه امکان لري چې د هغه وظیفه پر مخ یوسي؟ عمره پوهه او علم او دانش ولري چې هغه پوست پر مخ یوسي. یعنی د دې توجیه ته وګوره، یا مو خورو یا پلارو ورور ورسره یو ځای دفتر ته لاړ شي، نو هغه هیڅ کار او روزګار نه لري چې یو خور سره باید د کورنۍ غړي ورسره یو ځای لاړ شي. د دې هغه توجیه دومره ضعیف دی، دومره بېمانا دی چې سړی بیخي ځورېږي. د دوی هغه برنامې نشته، یو امید نشته، یو ډاډ نشته خلکو دپاره. نامي او فقر او بدبختي دا ټول د مصیبتونو مور ده. وګورو چې نور به څه کېږي، دا خلک څومره مهاجرت وکړي، څومره لاړ شي. اوس خلک وس نه لري د کرا د لارې، کنه یو نه پاتې کېږي. که کراچوان نه پوښتنه وکړي چې غواړي چې دلته پاتې شي، وایي نه، که لاره وي زه همدا اوس پرواز کوم، دا وطن پرېږدم نور، د هر څه سره یې پرېږدم نور. وطن موږ ته جواب ورکړی، دا خلکو موږ ته جواب ورکړی دی، حکومتونه خلکو ته خدمات را کوي مسؤلیت اخلي اما هیڅ څوک نشته چې موږ لپاره د اقل یو ډاډ نه ورکړي. ډېره سخته ده واقعا، هر طرف نه چې ګوري دلته ژوند ختم دی. دلته هر څه آرزوګانې امیدونه د ځوانانو د جینکیو د ټولو له منځه لاړل. کورنۍ ټول درد لري چې اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شو، ځکه تعلیم که یو ځلې د خپل مسیر نه خطا وخوړ نو بیا هغه هېڅکله هم خپل هغه نورمال حالت نشي نیولی، ځکه هغه سن ایجابوي چې په هماغه سن کې هماغه نصاب باید واخیستل شي. کله چې سن اوچتېږي نو بیا خو سړی نشي کولی چې هماغه درس په هماغه وخت کې چې نه بیا وروسته نه کېږي، هماغه ده چې دا سلسله خطا خوري او خلک بې سرنوشته کېږي. اوس افغانان واقعا درد ډېر زیات دی، دلته اوسېدل ګران شوی دی او که دا ډېر دوام کوي دا به نو ډېر زړه بوږنوونکی وي. د دې حالت سره بیا مقابله کول هم څه اسانه خبره نه ده، خلک خپل امیدونه له لاسه ورکړل.
مننه آغلی امیل. آغلی خوګیانی ستاسو څخه به پوښتنه وکم، د تاسو ته خلکو رای درکړی وي، د دوی استازي او تاسو د افغانستان په پارلمان کې د شوتو او د نارینه او د خلکو د پخوانی وي استاز په توګه باندې، تاسو د نړیوالی ټولنې څخه څه غواړی او د طالبانو د حکومت څخه تاسو ک د دوی سره مخ مخ کښینی یو غونډه سره ولري فرض کړی، تاسو په دوی ته څه وایست؟
مان نه دی راځه د نړیوال ټولنه څنګه غوښتنم دا چې که چې دوی سره کومک کوي لکه اوس چې کومکونه روان دي په پټه باندې که دا په ودروي او یې په کم کې فشار پر اولی او د افغانستان د خلکو اساسي حقونه بل خصوص د خوځو د ماشومان اساسي حقونه په دوی باندې ودومني یو موضوع بل د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره کار کوي، نو په داسې پروژو باندې کار کوي چې دوی پکې داخل نه وي، مفاد یې باید دوی ته ورنشي. دا د دویم او طالبانو حکومت هیڅکله خو سره خبرې نه کوي، نه د ښځو استازیتوب مني. موږ تاسو ول د جرګې چې د ښځو په نمایندګۍ باندې اصلا هم څوک نه واکه دی، دوه خپله مثلا د دوه وایان د مواب کې وخته به خوشاله چې د موږ وام جن سلطان شول کله موږ نمایندګۍ نه کوي، طالبان نمایندګۍ کوي اقل خزه ده خو دوی نه مانی. او بیا هم نو که فرض کوم فکر وکړو که د ښځو سره خبر ته حاضر شي که ښځو حاضر شي او خبرې مو اوري، زموږ بیا مختم دا ده چې افغانستان د ښځو اساسي حقونه باید دوی ته ورکړي، د تعلیم حق، د کار حق، د بیان د ازادۍ حق، دا کوم حق چې تاسو هغه سړي د ټول ورته سفر حق د ټول ورته ورکړي.
مننه مننه ډیره اغلی خوګیانی. اوریدونکو موږ ته یو چا زنګ هم علي دی یو اوریدونکو دی بر واخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم او تاسو ازادي راډیو اوري.
زه کدلی ز درانی ما پاکستان تاتا او تاسو ملمنه ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم سلام زدران صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. که زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ.
پښتنه خوره دې نه غرم ایوا پښتنه تاسو ته چې تاسو نو اعلان وکړ چې ازادۍ رادیو به د شپې اوریدای کیږي، شپې کې نه نسی سهار نه په پنجاب کې نه نسی او ما نن په کیمپ کې دی بلال نه پښتنه وکړل تا نه نسی دا کیمپ نه بهر خو بالکل نه نسی. اوس په څلور نیمه بجې ونی وا د شپې د خبرونه نه نسی، رادیو په یو بند کې نه نسی. وای ما دا پښتنه دا او وای ما دا خور نه دا پښتنه دا چې تاسو په افغانستان کې د تعلیم چې کوم طالبان بند کړای دی زنناوي ډېر په خپای په دغه نه پروګرامونه کوي چې د مهاجرې پنځم الله سي زارونه دو خزر خطابه شوي او سړي به سواد امیک سپینګيري شو سم ځوانان سپینګيري کیږي زمان امیک پلارون مهاجر شوی پنځم الله سي زمرونه دو ویلم په د مهاجر نه چاته وجو ور نکړه چې دای به سواد پاتې شو تلویک لکه په پاکستان کې په ایران ټول د سواد پاتې شوی
ډیر مننه
ویلې په دغه نه دومره توجه ورنکړه نور مننه
ډیر مننه زدران صاحب چې تاسو زنګ ووهه. تاسو دغه اندیشنه موږ حل کوو د ازادي رادیو پروګرامونه تاسو څلور وشت ساعته پر منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي باندې اوریدلای سي او په دې اړه باندې موږ وخت په وخت نور معلومات هم خپرو تاسو ته چې تاسو وکولای سي چې د افغانستان په ټولو برخو کې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه راپورونه واوري. اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت ډیر لږ پات دی. ل دروس رو ملمنو څخه اغلی سایمه خوګانی، اغلی خاطره اسحق زی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر ډیر مننه کوم چې لمش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه ورسته به د دری خبرونه دوام کوي او تاسو کولای شئ چې تازه خبرونه او د دې ترڅنګ د دغه ورځې هغه مهمه موضوع هم واوري د دری خبرونه کې، او تر هغه ورسته به بیا د شکست سکوت په نوم باندې هم دا نور بس د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. تر بلې اونۍ مو پر خدای سپارم.
کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، پوچھے سوا پٹی تو ستر گو پیار مان کری، کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، دے دہر ظلم ہاں